طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرنینګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز دکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز پروگرام د دولسمې دورې قدرمنو محصلینو په همدې هیله یم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یئ او د نن خوانیز او درسی پروگرام لپاره به ټول حاضر شوی یئ. د خدای تعالی ډیر شکر چې یو ځل بیا د طبی زده کړې د نوی درس د وړاندې کولو لپاره حاضر شوی یو. قدرمنو محصلینو، د خدای تعالی به یو ځل بیا هم شکر ادا کړو چې بیرته خدای تعالی روغ صحت را په برخه کړ او د درسونو لپاره بیرته آماده شو. د ټولو قدرمنو محصلینو د دوی والدینو ځانګړې مننه چې په دعاګانو کې یاد ساتلی یم، او ستاسو د دعاګانو له برکته دادای خدای تعالی بیرته روغ کړم او له دې وروسته به خپلو درسونو ته دوام ورکوم. دا چې تیر درسونه ستاسو لپاره تدریس شوي دي، خو یو ځل بیا هم په هماغه درسونو باندې یو چټک تکرار کوو. ډیرای زده کوونکي به د درسونو سره بلد یئ، خو د دې لپاره چې ما ژمنه کړې وه چې دغه درسونه یو ځل بیا هم درته تکرار کوم، راځئ د کتاب اتمې صفحې ته. د دولسمې دورې د کتاب اتمه صفحه کې درس پیلو. د خولې آفات یا آفتوس السر د زموږ نوی درس دی. د طبي زده کړې د پروګرام په دولسمه دوره کې د جی آی سیستم یا د جی آی ټي سیستم ناروغۍ راپیل شوی دی. د دې سیستم ځینې ناروغۍ په ترتیب سره هغه ویل شوی دی. ما وروستی درس د ستوني د عمومي التهاب یا فرنجایټس درس وړاندې کړی و. د ستونی عمومي التهاب هدف دا دی چې په دې کې فارنګس په التهاب باندې اخته شوی وي. په اومه صفحه کې ای انځور وګورئ، تاسو ته مخامخ دیوال ښکاري، سور رنګ لري، همدا فارنجایټس دی. یادونه کوم چې همدا فارنجایټس چې تاسو په انځور کې وینئ، د ستونی سور رنګ کیدل دا تقریبا په دوامدار ډول همدغه ستونزه ما درلوده. تر ډیره پورې دغه ستونزه د ټرانسلایټس سره یو ځای وي. یعنی کله چې یو څوک ټرانسلایټس لري، چې موږ یې په راتلونکي کې وایو د ټنسلونو التهاب همدې کتاب کې وایو، د هغې تر څنګ تر ډیره پورې فارنجایټس هم شتون لري. تاسو ای انځور وګورئ، د دې ستوني شاته برخه ګورئ، سره ښکاري، دې ته فارنګس وایي، اورو فارنګس التهاب پکې دی. او کله چې یو څوک لږ یخ اوبس کی یا ترخه خوراکونه وکړي، نو د ستوني دردونه پیدا کیږي. د دې ستوني التهاب په اړه موږ خبرې کړې دي، فارنجایټس. راځو اوس د کتاب اتمې صفحې ته، د خولې آفت یا آفتوس السر. آفت السر ته وای د خله آفت یعنی د خله زخم ګورې آفت زخم ته وای کوم زخمونه هغه زخمونه چې کوچنی وي معمولا د مکوزه منبران یا مخاطیغې شا پر سطحه باندې وي او یا د پوستکي پر سطحه باندې خو ډیر ژور نه وي لکه بیډ السر دا مې آفت ته یو لیژان دی آفتوس السر د خولې زخم راځي په یې لیکو د خولې آفت یا آفتوس السر آفتوس السر یا د خولې آفت خماسینو د آفتوس السر دغه نوم که چیرې وژباړو آفتوس خپله خولې ته وایي شاید تاسو سره دا پوښتنه وي چې د آفتوس څه معنی لري آفتوس کلمه د لاتینې کلمې نه اخیستل شوی دی آفتوس خپله خولې ته وایي السر زخم ته وایي د خولې زخم لیکل شوی دی آفتوس السر د خولې یو کوچنی او دردناک زخم دی کوچنی دی نقطوي دی لوکل دی او دردناک دی سخت درد لري چې د خولې په مخاطیغې شا کې پیدا کیږي چیرته پیدا کیږي د خولې په مخاطیغې شا کې اوس به پوښتنه دا وي چې مخاطیغې شا څه ته ویل کیږي مخاطیغې شا د خولې داخلي پوښ دی تاسې ای انځور وګورئ د شونډو داخل د غومبورو داخل د خولې چات دا ټول د مخاطیغې شا په واسطه پوښل شوی دی نو د خولې په مخاطیغې شا کې دغه پیدا کیږي نور لیکل شوی دی منځ یې سپین یا ژیړ وي او شاوخوا یې سور رنګ لري د آفتوس السر مینز دغه ژیړ رنګ لري او یا ځینو حالاتو کې سپین رنګ لري خو څنډې یې سور رنګ لري څنډې سری وي یعنی داسې دایره غوندې وي مینز سپین وي یا ژیړ وي انځور کې وګورئ ای انځور کې دا ډول زخمونه به تاسو ډېر لیدلي ای انځور کې دغه زخمونه او دا زخمونه یوازې په شونډو باندې یا د غومبرو په داخل مخ باندې نه راپیدا کیږي په ژبه باندې هم پیدا کیدلی شي د ژبه په سر باندې هم پیدا کیدلی شي بیا انځور کې وګورئ په د ژبه باندې دوه درې زخمونه تاسو ګورئ د ژبه په سر باندې څنګونو کې ګورئ تاسو دوه درې زخمونه د آفتوس السر لیدلی شئ ګورئ ماسینی دا زخم معمولا ناروغان داسې وایي چې دومره سخت درد لري لکه په اور مې چې وسوسوي لکه یوه اوسپانه چې راواخلې په اور باندې ونیسي بیا د یوه کس په خوله کې په یوه ځای باندې کیږدي د قلم په ډول دا ډول سخت درد هم لري کله چې یو څوک اوبه هم خولې ته اچوي یعنی ساده اوبه چې خولې ته اچوي بیا هم درد لري یا چای څښي یا نور خوراک کوي دا به کوم زخم وي د آفتوس السر وایي اوس یې په علتونو باندې غږیږو لومړی د ویټامین بي 12 فولیک اسید یعنی ویټامین بي 9 او اوسپنې کموالی ګورئ ماسینینو یو ویټامین بي 12 چې میکوبالامین هم ورته وایي بل فولیک اسید یا فولیټ چې ورته وایي او بل اوسپنه یعنی آیرن که چیرې په بدن کې دا مواد کمیږي مخاطیغې غشا په سم ډول نه جوړیږي یا مخاطیغې غشا زر زیانمنیږي او بیرته نه جوړیږي دا موضوع که چیرې لږ واضح کړو مخاطیغې غشا یا د خولې داخل دا ډیر د ضربو سره مخ دی موږ چې خوراک کوو د غاښونو په ذریعه یې چیچلی شو که چیرې مونږ خوراک کوو لږ کلک خوراک وکوو کلک خوراک د دې سبب کیږي چې مخاطیغې غشا تخریب شي ګرم خوراک د دې سبب کیږي چې مخاطیغې غشا تخریب شي ډیر تریخ او تروش خوراکونه د دې سبب کیږي چې مخاطیغې غشا یا د خولې داخل دغه نری پوستکی د تخریب شي کله چې دا تخریبیږي بیرته جوړیدل ترسره کیږي خو د جوړیدو لپاره دغه درې ډوله مواد دا ډیر مهم دي، ویټامین بی 12، فولیک اسید، اوسپنه. اوس که په بدن کې دام کم وي او خوله هم زخمی شي، نو زمینه به چاته برابره شي؟ همدغه زخم ته به برابره شي. د زخمونو لپاره زمینه سازی کی، ځکه وایو چې د ویټامین بی 12، فولیک اسید او اوسپنې کموالی، که چیرې دا په بدن کې کمیږي، بل لور ته خو دغه غشا خپله تخریبیږي. نو دغه غشا په سم ډول بیا نه جوړیږي. د دې په اړه یوه اضافي موضوع راوړمه. کله چې ټرانسلیکټومي کیږي، ټانسل لرې کیږي، د خولې داخل کې خو غوښې یا په څنګونو کې چې کوم ټانسل دی هغه لرې کیږي، نو په دې سره زیاته مخاطي غشا هم پرې کیږي، لرې کیږي، او په مخاطي غشا کې ډېر تخریبات پیدا کیږي، یعنی هغه څیرې کیږي. نو تر ډېره پورې هغه کسان چې ټرانسلیکټومي کوي، دوی ته ډاکټران ملټي ویټامین ورته ورکوي چې په هغه کې مختلف ویټامینونه شته وي. نو هدف دا دی چې د مخاطي غشا د جوړولو لپاره دغه موادو ته ضرورت دی. که چیرې دا په بدن کې کمیږي، مخاطي غشا نه جوړیږي او دغه زخم پیدا کیږي. دوهم علت څه دی؟ د خولې ټپي کیدل. ځینې مهال خوله ټپي کیږي لکه کوس کې لیکل شوي دي، د غاښ یا سخت خوراک له امله. د غاښونو په ذریعه ځینې کسان وي چې خوله چیچي یا سخت خوراکونه کوي، تیره خوراکونه کوي، د دې له امله هم دغه زخمونه پیدا کیږي، ورو ورو دغه پرمختګ کوي. دریم، ذهني فشار یا سټرس. د ذهني فشار له وجې د افتو سلسر رامنځته کیدلی شي. میکانیزم یې داسې دی، کله چې ذهني فشار ګورې محصلینو لوړ وي، په بدن کې کورټیزول په نوم هورمون دی، دغه افراز زیاتیږي. سټرس هورمون ډېر افرازیږي او دا هورمون معمولا د نرم انساجو د جوړیدو مخه نیسي او د پروستاګلاندین د ناحیه کیدو سبب کیږي. پروستاګلاندین داسې مواد دي چې د مخاطي غشا په جوړولو کې رول لري. نو په ټوله کې مخاطي غشا نه پرېږدي چې بیرته جوړه شي. څوک یې نه پرېږدي؟ ذهني فشار، ډېر تشویشونه، ډېر بوج او تکلیف، ځکه هلته هورمون افرازیږي او دا هورمون د دې سبب کیږي چې په خوله کې زخمونه همدغسې پاتې شي او لا هم پسې پراخه شي. کله چې یو څه رغیږي نه، هغه نور هم پراخیږي. د دې تر څنګ د ذهني فشار پر مهال امیون سیستم کمپریس کیږي، دفاعي سیستم کمزوری کیږي. کله چې دفاعي سیستم کمزوری کیږي، په دې حالت کې هم د انساجو بیا رغونه دغه کمزوری کیږي، د میکروبونو لپاره زمینه مسعیدیږي، او په ټوله کې سټرس السر یا همدغه افتوس السر دا ځای پر ځای پاتې کیږي. او د افتوس السر تر ټولو غټ سبب هم همدغه ذهني فشار دی. د افتوس السر تر ټولو غټ سبب همدغه دی، یعنی ذهني فشار یا سټرس. څلورم، د معافیتي سیستم کمزوری کیدل. لکه وړاندې مو وویل، کله چې معافیتي سیستم کمزوری کیږي، مخاطي غشا سمه نه جوړیږي، میکروبونو ته زمینه مسعیدیږي، په همدغه زخمونو کې میکروبونه هم ځای پر ځای کیدلی شي. پنځم، د تیزابي یا مصاله لرونکي خواړو استعمال. تیزابي خواړه لکه نارنج، لیمو یا مصاله لرونکي خواړه استعمال، هغه خواړه چې مصاله پکې ډېره وي، دا هم د افتوس السر یا د خولې د زخم سبب کیږي. د علتونو نښې کومې نښې به ولري؟ سیمپټومز. افتوس السر په وخت لاندې نښې نښانې شتون لري. لومړی، په خوله کې کوچنی دردناک زخم. هغې په اړه مو وړاندې خبرې وکولې چې په خوله کې کوچنی زخم پیدا کیږي خو دردناک وي، سخت درد لري. دوهم، د زخم منځ سپین یا ژیړ رنګه لرونکی وي، منځ سپین یا ژیړ وي. دریم، د زخم شاوخوا سوروالی لري. څلورم، د خوراک او خبرو پر مهال درد وي. دا اوصاف شول، د ځنګړتیاوې شوې. د چا لپاره؟ د هفتو سلسله لپاره. ساده خبره ده، ډېرو خبرو ته پکې ضرورت نشته. درملنه څه ده؟ ګورې محصلین، لومړی د درد کمولو لپاره لیډوکاین جیل. دا چې درد سخت لري، لیډوکاین جیل، لیډوکاین نوم سره تاسو مخکې ماشنا یې، همدغه جیل استفاده کوو. لیډوکاین په نوم ستنې هم شته دي چې د انستیزیا لپاره کاریږي، خو دا د لوکل انستیزیا لپاره ځانګړي ملهمونه یا مرهمونه دي چې دغه استفاده کیږي. د درد کمولو لپاره لیډوکاین جیل استفاده کوو. ښه محصلینو، دوهم کوم کار کوو؟ د التهاب کمولو لپاره ټرایم سینولون جیل کرو. ګورئ، ټرایم سینولون په دریو چپو باندې ویشای، ټرایم سینولون. ټرایم سینولون په نوم جیل یا ملهمونه شته دي چې د التهاب د کمولو لپاره کریږي. دریم، د مالګو اوبو غرغره. د مالګو د اوبو غرغره ډیره مهمه ده. څلورم، د ویټامین بی کمپلیکس استعمال، لکه ما وړاندې یادونه وکوله. راځئ قدرمنو محصلینو، اوس پورته درملنه ساده تشریح کوو. درملنه هغه د درملنې مهمې برخې مو راخیستې وې. څلور مهمې خبرې دي: درد کمولو لپاره، د التهاب کمولو لپاره، د مالګو د اوبو غرغره، د ویټامین بی کمپلیکس استعمال. راځئ اوس دغه درملنه تشریح کوو. لومړی، لیډوکاین جیل 2%. پنځورونو کې لیدلی شی ملهمونه دي، لیکل شوي دي د درد کمولو لپاره کریږي. طریقه یې څه ډول ده؟ لږ مقدار جیل، جیل خپله خوایا موادو ته ویل کیږي، لکه ملهم، د زخم په سطحه ورځ کې 3 نه تر 4 ځله ووهئ، په ځانګړي ډول د خوراک څخه 15 دقیقې مخکې. د خوراک نه 15 دقیقې مخکې، د ورځې 3 ځله یا 4 ځله په هماغه ساحه باندې ووهئ چې زخم شته دی. کوشش وکړئ د ملوچ په ذریعه لومړی دغه همدغه ملهم یا مرهم توصیه کړئ. که ملوچ نه وو، کولی شي چې ناروغان لاسونه پاک ومینځي او له هغې وروسته استفاده کړي. دا د لیډوکاین استعمال شو. لیډوکاین د څه لپاره کاریږي؟ د درد کمولو لپاره. دوهم، ټرایم سینولون اورال پیسټ. ګورئ، ټرایم سینولون اورال پیسټ. ټرایم سینولون د التهاب ضد درمل دی. اورال پیسټ د خولې لپاره، پیسټ همدغه جیل ملهم معنی لري، جیل معنی لري ملهم، د التهاب او پړسوب د کمولو لپاره. التهاب او پړسوب دواړه تړلي دي. کله چې په یوه ساحه کې التهاب وي، پړسوب هم لري. طریقه یې څه ډول ده؟ د زخم په سطحه ورځ کې 2 نه تر 3 ځله ووهئ. ښه ده چې د خوړو وروسته او د خوب نه مخکې استعمال شي. دا هم د زخم پر سطحه باندې ووهئ 2 نه تر 3 ځله، د خوړو وروسته او یا د خوب نه مخکې. ګورئ، لیډوکاین د خوراک مخکې شول، خو دغه ملهم ټرایم سینولون د خوراک وروسته او یا د خوب نه مخکې. بل دریم، د مالګو اوبو غرغره. ګورئ محصلینو، د خولې د اکثره ناروغیو لپاره د مالګو اوبو غرغره ډیره مؤثره ده، ډیره مسمیره او ګټوره ده، ډیر فائدې پکې دي. طریقه، نیمه چمچا مالګه. دلته دغسې فکر ونه کړئ چې غټ چمچې یا ځینې چې ورته چمچې وایي نه، هغه یې هدف نه. دلته کشوغې نه هدف دی، کولی شي کشوغه یې کړئ. نیمه چمچه مالګه یعنی نیمه کچوغه مالګه هدف ته په یو ګیلاس تودو اوبو کې حل کړئ. ګورې محصلینو، دلته چمچه د کشوغه هدف ته کشوغه ولیکئ، نیمه کچوغه مالګه په یو ګیلاس تودو اوبو کې تھرد میں اوبا یا متعدل اوبا پا دیکی حال کردی او ورځ کې درې ځله غرغره وکړی، یعنی درې ځله د غرغره د مهمه ده. دا د ډیرو ستونزو د حل لپاره، د فرنجایټس د حل لپاره، د ټنسلایټس پر وخت، د ټنسلیکټومی وروسته یعنی د عملیاتو وروسته، د غاښونو د خرابیدو وروسته، د خولې د بدبویۍ لپاره، په ډیرو حالاتو کې همدغه د مالګو د اوبو غرغره د ارزښت لري. څلورم، ویټامین بی کمپلیکس ټابلیټ. اوس به پوښتنه تاسو سره دا وي چې ولې ګټه لري، د دې میکانیزم اوږدیږي. په لنډ ډول به ووایم چې مالګه دا د باکټریاو یا د میکروبونو ضد تاثیر لري. معمولا باکټریاوې په خواږه محیط کې ډېرې خوشحاله وي، په هغه محیط کې چې ګلوکوز وي، چاکلیټ پکې وي، یعنی داسې یو محیط چې هلته نو خواږه مواد وي، ګلوکوز وي، په دې محیط کې ډېرې خوشحاله وي. کله چې محیط ملګین شي یا تیزابي شي، دوی پکې سم ژوند نشي کولی. کله چې موږ غرغره کوو یا خولې ته د مالګې اوبه اچوو، خوله ور باندې مینځو، په خوله کې شته باکټریاوې هغه له منځه ځي. څلورم، د ویټامین بی کمپلیکس ټابلیټ. دا هم د هفتو سلسله ناروغانو ته ورکول شو. ډوز یې یوه ګولۍ ورځ کې یو ځل، د خوراک وروسته د اوو نه تر څوارلسو ورځو لپاره. د دې طاقت درمل چې موږ ورته وایو، لکه ویټامین بی 12 یا د اوسپنې درمل یا فولیک اسید درمل، دا لږ څه ناڅه دوامدار استفاده کی. ځینې کسان دوه ګولې واچوي، درې ګولې استفاده کی، وایي چې والا تاثیر نه لري. دغه خو څه د درد ګولۍ نه دي چې سمدستي تاثیر ښکارا کړي، هغه خو د درد درمل دي چې استفاده یې کړي نیم ساعت وروسته، یو ساعت وروسته ستا دردونه آرامېږي. دغه خو ورو ورو جوړونه ترسره کوي، په بدن کې شته مواد چې کم شوي دي هغه پوره کوي. نو ډوز یوه ګولۍ ورځ کې یو ځل د خوراک وروسته. هدف تا ده چې یوه ګولۍ په ورځ کې وخوره، او ناروغانو ته ووایه چې یو ځل یوه ګولۍ استفاده کوه په ورځ کې خو له خوراک وروسته. وقایه څه ده؟ ګورئ، د ویټامین بی کمپلیکس ټابلیټ پر ځای شربتونه هم شته دي. هغه ناروغان چې فرضاً عملیات یې کړي دي، ګولۍ په سم ډول نشي تېرولی، دوی ته شربتونه هم توصیه کېدلی شي. وقایه یا پریوینشن. د وقایې نه هدف ګورې محصلینو دا دی چې موږ مخکې لیدې چې په هفتو سال سر باندې اخته شو، د خولې په زخمونو باندې اخته شو، څه باید وکړو، یعنی څه ډول ځانونه ساتلی شو چې په دې زخم باندې اخته نه شو. لومړی، د خولې ښه حفظ الصحه، خوله باید پاکه وساتو، دا مهمه خبره ده. د خولې ښه حفظ الصحه، د غاښونو برش کول، مسواک وهل ډیره ګټه لري، د غاښونو وینځل په کلورو هیگزیډین فیس واش، البته موتواش سره، کلورو هیگزیډین موتواش، یا د خولې وینځل د مالګې په محلول سره. دوهم، د ویټامینونو مناسب استعمال، یعنی مختلف میوې، مختلف سبزی استفاده کول. دریم، د خولې له ټپ کېدو څخه ځان ساتل، د دې لپاره چې په خوله کې زخمونه پیدا نه شي. فرضاً ګرم خوراک ما کوه، تریخ تروش د خوراکونه پرېږده، تر څو د خولې په زخمونو باندې اخته نه شي. څلورم، د ډېر تیزابي خوراک کمول، تروش خوراک کمول. ښه نو محصلینو، دا و هفتو سلسر. دا چې لومړنی درسي خپرونه وه، او څه ناڅه نو د دې نوي ستوني سره بلد هم نه یم. اوس داسې شوی یم لکه یو ماشوم. ماشوم کله چې نوې خبرې زده کوي، هغه د خبرو سره بلد نه یي. زه نو اوس دا د نوي ستوني سره بلد نه یم په سم ډول، تر څو هغه الفاظ چې کوم ځای نه ادا کیږي هغه سره بلدیږم او څه نه څه په ستوني باندې اعتبار خپل کړم. تر اوسه پورې زما په ستوني باندې اعتبار نشته، داسې ډارېږم، داسې وایم چې دغسې نه شي یو ځای کې بیا زخم پیدا شي یا وینه بهیدنه پکې راشي. او خدای ما کړه چې ستونزې بیا اوږدي، نو څه نه څه به ورو غږېږو او لږ څه نه څه به عادي لاړ شو، انشاءالله بیرته به خپل حالت ته راګرځو. قدرمنو محصلینو، دا چې ستاسو حاضري نه ده اخیستل شوي، له دې وروسته حاضري بیرته اخلو، خپل د حاضرۍ کارتونه راواخلئ. نن ورځ شپږمه درسي خپرونه ده، د شپږمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د سی توری دی. شپږمه شمېره پیدا کړئ، دریمه دایره توره کړئ، تر بل پروګرام وهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښه دوسی، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو، مدیکل لرنینګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.